آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. لدې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت دا هم ویلي و چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چېرته راواردوي او یا صادروي، نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او که نه، او کوي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به یې پرتله کړو. د خبرونې میلمانې دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهان بشیر دودیال. دودیال صاحب ته ښه راغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلف هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بیلابیلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د اووه اویا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و په ډېر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تېرو اووه اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، د داسې یو وضعیت سره چې زمونږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زمونږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضعه کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودی، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا دغه تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغه منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه لاخونه ونیسو د کونړو په دردې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خانو دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت هغه د کراچی نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچی نه تر دې چې هغه مبا بندر ده او د افغانستان مقصد دغه ترانزیت یو اړخ بل ترانزیت له پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زمونږ د خاورې نه دغه نور هیوادونو ته مالونه صادروي دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل دو اړخیزه تجارت بیا چې څنګه د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ دا دویم مشکل او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې
بله
سیمه کې ها
دو دل صاحب دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د لاسلیک شوی و د دوړو هیوادونو ترمنځ بغه کې د دې یادونه نه ده شوې یعنی دغه څه چې تاسو وایئ دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و
بله بله تاسو منظور افضل افغانستان
بالکل هغه د افغانستان او پاکستان
اګریمنت
هغه
اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی موافقه دي هغه په 2013 کال کې لاسلیک شو نو د افغانستان د خان په هغه وخت کې وزیر تجارت جناب عاطی صاحب دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کول کې 2013 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ چې ډیر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډیر څه یې ومنل نو دغه مهم ټکی دا چې یو دی افتا چې هند ته به له قید و شرط د افغاني تجار او مالونه ځي خصوصا د واګي له لارې واګه نو تاسو یو سابقه لري ډیر پخوا دغه دوستخیر تجار او د افغانستان او د نورو د سیمې د منطقې دوی به په هغه وخت کې ملتان او پېښور او لاهور او واګه او کراچۍ او داسې نومونه به یې ویلې پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندله هغه نسل تجار نو تقریبا د 100 کلو مخکې دی او یا 80 کلونو مخکې حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نوم نه یادو دوی به دا ملتان پېښور او لاهور دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه دا به راتللې کشمیر به یادوو او په دې کښې به دا واګه لاره ډېره یادېدله او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه په دغه قرارداد کښې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي اما تاسو ګورئ افتا تطبیق نه شو واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده بل ټکی په افتا تړون کښې همدغه تړون چې تاسو یاد کړه په دغه موافقت کښې دا و چې د افغانستان وسایل به مستقیما باربري کېږي اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چې تلل یا به یې تورخم کښې تخلیه کول یا به یې بل ځای کې چې کله به واوښتل اخوا ته دا هم خلاف کښې دي
دا 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 خو واضح سرغړونې دي په دې سرغړونو کې هیڅکله د افغانستان پخوانی حکومت بیا وروسته د طالبانو حکومت دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل
ولې نه جناب الکوزی صاحب شاید ته څو ځلې ورغی زموږ تجار ورغلل او ورته ویل چې دا دوه اړخیزه تاوان ده حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف د هغه وو د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل بار بار دا اعتراضونه وشول دا سند ورته وړاندې شو اما هغه وخت کښې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه د یوې خوا نه ناامنۍ وې د بلې خوا نه راز راز فشارونه وو بل دا چې داخلي مفسدین وو دلته جاسوسان وو مختلف کول په هغه وخت کښې دا بې تاثیرې وو اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او بیا برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کښې امنیت خرابه شوی ده او مخالفین شوې ده اوس دا خبره چلېږي اوس کېدی شي مونږ افتا هم د لوی مخته کېدو او مونږ دغه د لوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخته کېدو او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کښې سم چلېږه دا خبره اوس کېدی شي
اوس دا خبره کېدی شي او به خیت اوس دا خبره په دې خاطر کې دی چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان د تیګې لاندې نه راوتې ده
اوس خوراوت کاری فعلاً، اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي په تدریج سره کېده.
یعنی ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیږې لاندې نه ده، هدف مدا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال ملا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې و چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړې دي او زموږ دغه تیر یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړل راغلل. دا چابهار بندر ده، هم د اوس هم د آینده لپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې. وګورې اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت و هند و چین و دیو تا در هوایی لاری هوایی در ایزونه چه مخ که و اغفی رو شل کلونه که در سهولتون برابر شوی و در وست اگر در عمل فعال دی بس در وست بنی پتلی در خواف لاری چه پخواش رو شوی و وست اگر در بهرابرداری در مرندی شوی در منگه و تاسی در نور بندرون سمت شمال که چی دیر افینی دفتر و حیرتان بندرو در وست بنی پتلی در تکمیل که دو پهال که در پا تدریج سره پا تدریج سره از منگه در خود گوت و وست دیگه لندی روزی. اما منگه در وایو چه دا عنانوی تجارت چه دا پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دی کنه دوتا و دا بین المللی محسسات چی دی دا غربی حوادون دی چی دوی دا کراچی لاره دا خپل مالون را لیگی
دا دا نشی بدلی
دای
دا نشی بدلی دای دا لاره نشی بدلی دای دا لبل زی نشی نتلی
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې تر څنګ دو اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوازې دغه یوه مسله خلاصه کړو دودیال صاحب، وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، د پیغام هغه دی هغه مقاوی بسکیټ دی،
بشری
کومکونه دا یوازې او یوازې د پاکستان لاره افغانستان راتلای شي، بل لاره نشته د منځنۍ اسیا لاره نشي کېدای.
دا او خلکو لپاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو منل شوی لاره و، دا یو د لپاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځانه د ملګرو ملتونو د بیرغ باندې هغه بیړی راځي تر کراچی بندر پوری، نو دا ډیر مساعد ده. او بی کې بیا پاکستان هم ډیر نکی بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډېرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبښئ، د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبښئ د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
اما خو بیا دلته هم مشکل دا ده چې ایران یو شمېر تعزیرات لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره دغسې یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده که د هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې اوبه دي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بحث خو خیر دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هېوادو ترمنځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید موږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوري، دا باید دا خو ګاونډي هېوادونه دي، سیاسی مسائل به یوې خواته پریښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پریښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند دوامی درلوده دا یوه تجربه شوې لاره ده دا ولې باید بنده شي دا خود تجارت لاره ده ولې سیاست سره تړل کیږي موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت سره هندوستان هم ضرورت لري دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې د لویې وچې ته هندوستان سره دی دغه ولس سره دغه خلکو سره یو په دې خاطر بله دا ده چې دغه خلک دغه ولسونه چې دي د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري یو بل سره مړی ژوندی لري تګ راتګ لري نو دا تحمیلي کرښه خو ده که دا بیخي وتړل شي هم خو موږ خو دغه چاړه چې دا ډورند دلته کښلې وه دا خو موږ نور هم دې ته اجازه ورکړله چې دا که تر یو څه رګونه پرې شوي دي باقي مانده رګونه هم پرې شي موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوري اور اوري هلته مختلف تعاملات دي حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم نمونه یې اخلم چې هلته په سواد کې ځمکې لري او قواله او سندونه هم لري مرکزونه ځمکې هلته دي او قندوز کې هم اوسېدل قندوز کونړ او ننګرهار او مومند دا خو لاڅه کې
مننه دودیال صاحب کور مودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو زما تخنیکی همکار له ډیرو هڅو وروسته بل اخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلما د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاری سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي انصاری صاحب خبرونه ته ښه راغلاست هیله ده چې د لیکه به تر پایه پورې همدغه سې ښه پاتې شي لکه اوس چې زه ستاسو غږ لږ یو څه په بکراوند کې اورم سوال دا و دودیال صاحب پوهان صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي دا باید ژوندۍ وساتل شي که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوې دي دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم خبرې تکل تاسو درنه استاد دیال همکارانو مرکز او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام
پروما او خاغلی نظر په سفر غیر کړم دا اوس د کونړی سیند سپو په بدرګه سره د کونړ د سیند له څندو خبرې کوم او دا د کومې زرخیزه سیمه ده هغه سیمه چې د ډیورنډ د کرښې نږدې ده او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي دوی لارې نه پراخه سوداګریزه ګټه پورته کوله هاخوا مومند اوسېږي خو هم مومند اوسېږي یا هاخوام شینواری دی دی خو دغه سید افریدی قومونه دا چې د چترال تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوګده خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښوي او ولسونه یې سره بیل کړی دی خو ایل کړی نه دی دا قومونه سره تاریخي کلتوري علمی فرهنگی سوداګریزي او ولسی اړیکې لري هیڅ کرخي او هیڅ ځواک او زبر ځواک تا سره نه په خوا جلا کړی او نه اوس جلا کولای شي په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی او هغه کتابونه چې حتی پاکستان کې چاپ شوی په اردو ژبه چاپ شوی مختره شته چې هلته وایي چې علی کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے دغه خطه په داسې پنجابی حتو او حلزل او بیا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلیدای مونږ هلمنیو چې هغه توصیه چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړې شوې او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي چې دا پرې تحمیل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
دا اوس مهال چې د پاکستان پاوځ د ډورن کرخې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړی د موانع جوړې کړي دي، دا فکر کوي چې موقت دي، یعنی د یوې مودې پورې به وي بیا به له منځه ځي؟ که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې هیڅوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواوو قومونه سره بیل کړي؟
بله، موږ او تاسې د تاریخ په اوږدو کې دا خو به اغزن جالونه وي او یا تارونه به وي چې تیر شوي، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غوندې ډبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو. دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او ښکیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه، د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ، افغان څو کاله وړاندې درغلی وم لیده، هغه ادرسونه چې یا هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه وو، ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عادي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او خوانینو او مشرانو صاحبزادګانو، دا غوی مبارزې او دی خو د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سی د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان او د
انصاری صاحب وبخي تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې داسې فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپل ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدا ډیر ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم څوک هم هغه بکی د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکای متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاری صاحب دا به یو ټوک وي،
او کې دې چې تاسو کوي خو معمول چې ویل کېږي خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د شوبله او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مسو او د نړۍ له نقشي جغرافي نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چک سلواکیا یادېدو دوه هیوادونه باندې ویشل شوه. دغه چې د امریکای متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بل خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې دا د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هواد د دې خاورې د دې خټې او جغرافي دفاع کوي، او دغه دفاع هغه افغانان هم اوس د خپل خاورې د ازادۍ لپاره هڅه کوي، کاغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، کاغه پښتانه افغانان دي، کاغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابی مزدور او اجیر پاوس په وړاندې پراخ مبارزه روان دي، او ان شاء الله چې دا ولسم یو اربیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رجمنت د انګریز د پنجاب رجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیل ورکوي او خپل خپلواکي به اخلي.
مننه انصاری صاحب، د خبرونې موضوع د ترانزیتي لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره، نو که د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د وروستي کړکیچ ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتي موافقې په مسله باندې په هنسب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې د دې دا موافقه لنوي وضعیت سره مطابقت لري کین لري؟ بل شک چې نه لري. د دې نوي توپ ته ضرورت شته؟
بله ضرور ده، چې د اوسنۍ حالات او شرایطو سره سم، او د پنجاب د سوم ازایمو او په خانه یو تاریخ تو ته په کتو داسې نوې شرایط وځي چې د افغانستان خلک د هغه تهدیداتو نه وژغورل شي چې پنجابی لوري پر افغانانو تحمیلول، هم د دوران خیالي کرخې دی خو ولسونو، او هم د دغه خیالي کرخې ها خو نو بلوچ او نور قومونه باندې. موږ فکر کوو چې اوس ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې پر پنجاب داسې جدي او سخت شرایط وشي چې بیا افغانان د دغه سیاسي سوختار نشي. په دې کې منځنۍ آسیا ته دوی ته د ترانزیت لارې ورکولو مسله ده، په مقابل کې باید افغانستان پراخه، آزاده او خپلواکه او له سیاسي او استخباراتي دسیسو پاک او مبرا لار ورکړل شي. جنوبي اسيا نورو هیوادونو ته د پاکستان په شمول لوی هندستان، د بنگلاديش او نورو هیوادونو ته د افغانستان د سوداګرو مالونو او د افغانستان د خلکو د محصولاتو او لاسي صنایعو او چمیوو او کرنیزو محصولاتو ته باید آزاد لار ورکړل شي، او دا د سیاسي او استخباراتي د څو ښکارونه ګرځي. موږ فکر کوو په دې لار کې اوسنۍ حکومت هم ډیر جدي دی، خصوصا د خاغلی ملا برادر په مشرۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر او ممکن ټول رهبری، او دا فشار د افغانستان د خلکو د خوا هم دی. د افغانستان د خلکو جدي غوښتنه هم دغه ده چې حکومت باید هیڅ هغه تکتیکی استخباراتي او سیاسي فشار ته نور تن کې نګدي او سر ورته ټیټ نکړي، چې په هغه سره د افغانستان د خلکو وقار ته صدمه رسیږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد شرف او هغه اقتصادي او سوداګریزي خپلواکۍ ته، او بیا هم سیاسي خپلواکۍ او ډیپلوماټیکو نړیوالو اړیکو ته ضرر رسولی شي. ان شاء الله چې افغانان به هیڅکله داسې کومې لوبې معاملې ته نه خپل تن کیږي، او نه به هیڅ حکومت ته اجازه ورکړي چې د افغانانو په سر او سرنوشت داسې یا داسې یو معاملې ته داخل شي چې هغه د افغانستان د نسلونو او راتلونکي له ګواښونو سره مخ کولی شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. زمونږ میلمانه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال دی. دوی سره به بحث بیا هم دوام ورکړو، خو اوس ورزو اوریدونکو لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي او د پروګرام ته څه دی ویلو لري او څه پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، وام خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم سلام، خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ لمړی اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ، او بیا مو خپل نظر او پوښتنه وایست.
خدا پاک دی خوشاله که ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالله د تعالی مده هلمند ولا څخه تکل تا محترم یو سلام ستاسو ملمنو ته وایم.
خره غلاست اتل صاحب مهرباني وکي.
خدای دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع مساکلې ده محترم احمد تکل صاحب دا د افغانستان او د پاکستان ته مابین دا کوم د تورخم لار ده که مثلا نور سرحدي لارې دي چې مثلا اوس د پاکستان او د افغانستان پر مخ باندې مثلا بند دي د دې خواته سوداګري بند ده د پاکستان د خواته دې خواته شي نه راوړ کیږي د افغانستان د خواته د پاکستان خواته شي نه انتقالیږي. تکل صاحب محترم زما خپل په پام په فکر باندې د غدوا اسلامي ملکونه دي زما خپل په شخصي فکر د دې تر شا د نورو بهرنۍ ملکو لاس دی نه غواړي چې مثلا دغه دوه اسلامي دولتونه پر قرار سره پریږدي. نو زما خپل په پام فکر سره تکل صاحب محترم پاکستان خپل د سر نه دی نور خلک یې دغه ته پاري مثلا پر شا ټکی لکه په مشکاره توګه ټول خلکو ته معلومه ده لکه امریکا چې مثلا دغه دوه اسلامي مملکتونه په هیڅ کله دوی نه پریږدي چې مثلا پر قرار دوی سره پاتې شي ترانزیټي لارې هم سره بندي دي. نو دا مشکلات چې د بهرنۍ ملکونه جوړي تکل صاحب د پاکستان خپل کار نه دی.
مننه د مو نظر دی نو ل اوریدونکو زمونږ له ملمنونو څخه پښتنه هم لري کنه
تو خدای ته خوشاله که پښتنه می پدې دا ول د تکل تا محترم لکه و چې پاکستان غوښتنه کړې ده چې مثلا ملګری ملتونه د څخه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمن د کوم لار چې وس بند ده باید خلاص شي. نو زما خپل په نظر باندې تکل تا محترم د ملمنو سره د پښتنه لرم په دې باره کې وخه د افغانستان د نیو وخت اکثره چې دی پاتره رسیدلی لکه د کندهار انار او انګور پرمخ باندې خو وسغه میوه ورستې کړي ټوکر ټوکر کړي وس د دوی د میوجات وخت دی. نو زما د ملمنو سم غوښتنه دغه چې وس د پاکستان د دغه خپل دغه د پاره وای د خیر د پاره کزمر د خیر د کزمر د میوجات وخت پرمخ تیر کړي د میوجات دلته خراب کړي. نو زما خپل په شخصي نظر سره چې زما خپل ز فکر وم تکل صاحب درې میاشتې څلور میاشتې بعد په یو لار باندې حکومت دغه پریکړه ور سره ونه مني بعد د دې درې میاشتې خامخا د لار باندې شي چې دې ته دغه اندازه ولګیږي چې ته دغه میوه د میوه پر وخت د لار چې باندې شي دا ټول تاوان څونه نقصان د خلکو تر کې ادمي ملمنو ته هم غوښتنه ده چې پاکستان چې د لارو خلاصونه غوښتنه کوي د دې مسلې ادب دغه دي چې مثلا نور عوامل په دې ته کې تا که خاص دغه دغه چې مثلا د میوه رسیدلې د وس په دغه باره کې وغواړي چې مثلا لار خلاص شي دغه پښتنه ودې ملمنو ته تکل تر
مننه پښتنې ته خو به مو منه جواب ورکي. خو زه خپل تاسو نه پښتنه لرم اتل صاحب چې ستاسو کار څه دی یعنی هغه د عاید سرچینه مو څه ده؟
تکل صاحب محترم ډیر شایسته پر ځای پښتنه زه په خپل تکل صاحب محترم یو دهقان ما دلته د دهقانې په کاروبار باندې اخته ما خدا باور وکړه دغه لاندې د بندش سره دوغه نه تاوان موږ د کاران تر رسیدلې دي دوغه نه تاوان رسیدلې دي که بالا جوړیږي زه په خپل د دهقانی کاروبار کوم تکل صاحب محترم
هم دې لپاره مې پښتنه وکړه چې څه کوي تاسو پمځکه کې خپل مځکه مو ده د بل چا پمځکه کې کار کوي او کوم خپل مځکه د سمو پکې کړلې او له دورستیو د ترانزیتی لارو له باندې دو سره تورخم او چمن لاره چې بندش ول دې سره تاسو دقیقا څومره تاوان کړی کوم کړی وي
تکل صاحب محترم ز په خپل یو کاروندګر ما د نورو خلګم ځکه کرم نو دلته په هلمند کې شش کال تاسو ته به تر معلومات سره چې خلګو دغه د پومبې کښ ډیر کړل دي یعنی پومبا کړل دي اکثره کسان تکل صاحب د شمالي ولاتو خلګ مالوچ ورته وایي نو په پومبو باندې اختاوی تکل صاحب دغه جنگ چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین نو راغلي د یو من پومبو یعنی څلورنیم کیلو پومبا دلته په 200 لس افغاني په 200 افغاني باندې خرڅېدل تکل صاحب خو دا بعد مرغ چې وس لاره بند شوی ده دوغه نه بعد هغه ده کړی چې وس په یو نیم سل افغاني په یو سل شپږ افغاني زموږ کوم بخر تیږي یعنی دوی نه خپل ارزښ بایللی دي په دې سبب باندې چې دا زموږ بالوچ مخ کې پاکستان ته روان و نو وس دا لاره چې بند شوی دي تکل صاحب پاکستان ته نه دي نو دوغه نه تاوان په ملي کې 500 افغاني تلويش تاوانی موږ ترونګور ته تاوان را رسیدلی تکل صاحب محترم
یوازې په پښتو کې مو تاوان کړی ک په نورو شیانو کې مو هم تاوان کړی
ډیر تاوانونه دا خو موږ دغه تاوان دي تکل صاحب چې موږ پښتو مثلا هغه خپل ادرس بلا تور کړی دي وس مثلا سیمټ د پاکستان د خان سره روان دي سیمټ دلته په افغانستان کې ډیر به اندازې قیمت شوی دي دغه چې غوړي چې دی غوړي خونه د پاکستان نه راځي خو خدای پاک دی فضل وکړم دغه زمرد تجارانو پر ایمانو باندې و کې تکل صاحب ځکه چې دلته لارې بنې چې دغه لارو د بندش څخه دی سوء استفاده کوي غلط استفاده کوي نو د غوړو قیمتونه لوړ ختلې دي دغه چې د پټاټو قیمتونه لوړ ختلې دي یعنی هر شی قیمت شوی دی تکل صاحب دغه تاوان نه درته ویل نو دا دواره کزمږه شان مثلا په سم قیمت نه خپې جن مستوان یعنی مثلا کده بهر ملکو شان باندې سوم د تمه ټکه قیمت شوی دی نو تاوان واغې د ډیره بده پر مهرباني کړې ده تکل صاحب
ډیر زیاته مننه تل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته ستاسو پښتنه بل اوریدونکو سره او بخې د خبرونه لمل منسره هم شریکه کړو یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. بله ښه، ماته زما همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو سره هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی، او له بده مرغه زمونږ له میلمه ښاغلي انصاري صاحب سره هم ارتباط قطع دی. ولی په هر صورت پوهن صاحب دودیال را سره دی. دودیال صاحب مهرباني وکړئ د اتل صاحب پوښتنه تاسو واورېده. دی وایي چې پاکستان چې لاره پر افغانستان باندې د اوس غواړي چې خلاصې کی یا یو هڅې غیر مستقیمې هڅې روانې دي، په دې برخه کې اتل صاحب وایي چې افغانستان د موافقه نه ورسره کوي، ځکه چې د افغانستان په حاصلاتو باندې وخت تیر شو، اکثره حاصلات دلته د دروازه کې خوسا شول، له منځه لاړل. نو اتل صاحب پیشنهاد کوي چې پاکستان باندې هم د افغانستان حکومت باید عین بندیز ولګوي او اجازه ورنکړي چې د هغو مال افغانستان ته راشي، د هغو د اصلاتو وخت دی. ستاسو په نظر دا د حل لاره ده؟
خو دوی د خپل هغه د سیمه ییز تحلیل له مخې دوی دا پیشنهاد کوي، او دا واقعیت ده زمونږ موسمي تولیدات معمولا وروسته د اسد د میاشتې نه چې پیاز وي په هغه وخت کې، اما دغه د پیازو صادرات په داسې شکل سره دي چې هغه وخت کې زمونږ بزګرانو ته صحیح دي او څه ګټه کوي. داسې چې بیا پاکستان کې بیا بېرته په پسرلي کې چې دلته د پیازو قحطي راځي، همدا بېرته دلته راځي، هغوی سردخانې لري او داسې مسایل. نو د اسد د اواخرونه شروع کېږي، اسد پسې بیا انګور راځي او بیا خټکي راځي، مڼې راځي، انګور راځي او انار راځي. دا ټول د اسد د اواخرونه نیولې تر قوس میاشت پورې دا زمونږ معمولا تولیداتی چې هغه تلیګو د قوس میاشت کې بیا دغه فلزات اندازې پورې دغه ګازرې او شلغم هم زمونږ تولیدات دي. دغه خوانه معمولا کچالو زیات راځي او دغه کینو او مالته او دغه کیلې دا محصولات راځي. خو دا خو هغه زراعتي محصولات چې موسمي شکل یې درلوده. او په مجموع کې بیا د تجارت زمونږ چې ده دو جانبه دي کې مونږ تل په ضرر کې یا سو بیلانس برابر نه ده. مثلا په تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان اقتصاد ډېر ښه شوی و، تقاضا ډېره اوچته وه، زمونږ د ټول تجارت دغه ارزش حجومینه حجومون په زرګونو ټنو، خو ارزش یې یولس اشاره شپږ میلیارده ډالر و، په دې کې نهه اشاره پنځه میلیارده واردات و د پاکستان، او صرف دوه اشاره یو میلیارد صادرات و. خو بیا هم په هماغه وخت کې دغه دوه اشاره یو میلیارد صادرات زموږ دغه بیچاره خلکو ته دا د کرنیزو محصولاتو تولیدونکو ته ډېره غنیمت خبره وه. خو همدغه کم میتاد چې مونږ بیا هم په ضرر کې وو، دا به په داسې حساس موسم کې به یې بند کړل. یا مثلا دغه د بادرنګو په وخت کې به دوی ډمپنګ خپل بادرنګ به مصنوعي شکل دی او تجارت سره دا به یې کړل. هغه وخت به د افغانستان کې به یو بادرنګ لس افغانۍ وه، دوی به خپل بادرنګ په همدغه نرخ راوړل، افغاني بادرنګ به وروسته هغه به خپل یو بادرنګ د پاکستاني په شل افغانۍ باندې پلورل کېدل. نو یوازې داسې نه چې تجارت کې مونږ صحیح د کسر سره مخامخ وو، خو بیا هم دغه محلي تولیدونکو ته چې هغه کندهار کې انار و شلیر و دا و، په هلمند کې هم دغسې زمونږ تولیدات انګور و پنبه هم وه، خو پنبه بیا تر یو اندازې ساتل کېدی شي، خپل ارزش حتما د لاسه نه ورکوي، خو دغه تازه سبزي او میوې دا زمونږ له لاسه وتلې. نو د دوی خبره دا صحیح ده، خو بهترینه لاره هم دا ده چې مونږ تدابیر ولرو. هغه تدابیر دا ده چې تر ټولو نه مخکې دغه د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې نه، لکه ال ډي سي چې دغه د ډیولوپمنت کنسل چې پرمخي هیوادونه د دې د تجارت موضوع ده، ټي آی آر ده، ډبلیو ټي او ده چې مونږ ورته د تجارت سازمان وایو کنه، او دغه مونږ دغه نړیوال منطقوي سازمانونه چې دي د دې ترمنځ هم توافقات و، لکه ایکو، لکه سارکو، لکه کاریکو، دا توافقنامې دا مونږ کلکې ونیسو. دا سندونه دي، دا نړیوال سندونه دي، په دې باندې مونږ برنده کیږو. دا زمونږ لپاره مهم دي او دا بیا دنیا هم زمونږ ملاتړ کوي. سیاست د تجارت نه جدا شي، دغه کنوانسیونونه چې ما یې نوم واخیستل طور مثال، دا باید مونږ پرې باندې ومنو. دا د استقلال له لارې کېږي، دا لابیګري ده، فقط لابیګري په سیاست او ډیپلوماسي کې. په دې کې بدیلې لارې به هم زمان ورسره لټوو، بدیلې لارې فعلا لږ څه قیمته تمامېږي. دا مونږ باید ډېرته کوشش وکړو چې دغه خطیه هم تقویه کړو. پروسس لپاره باید لاره پیدا کړو، بالاخره دا زمونږ د قانون چې شکایت
لري. دا د ریل لارې چې تاسو پوهان صاحب، د ریل لارې چې تاسو وایي باید موږ پیاوړي کړو، دا مقصد ستاسو د تر پیښوره پورې له حیرتان نه تر پیښوره پورې د ریل اورګاډي لار ده ک د ایران
فعلاً دغه د خوف ایران دا لا هم ډیره مکمل نه ده. تا باید داخل کې هم موږ دا وصل کړو دا چې تر آفینیه پورې تر حیرتان پورې تر دې پورې بیا د دې نه مطلب دا هم ده چې د چین ګاډی او چې د قزاقستان د لارې نه راځي مالونه راوړي دا که د تلاش وشي او کوشش وي او چین موږ ته لنډ د ریل او دا په نقشه کې وو په لاره کې وو خو بعضې ملحوظات مشکل پیدا بس دغه د
ریلګاډي کومه لاره وه له چین سره د مستقیم ارتباط کومه لاره وه له قرغزستان
دغه لاره چې دغه د پامیر له لارې نه که موږ وکولی شو تجارتي لارې جوړې کړو دلته هم اوس تناقضات شته دي دې ته پاکستان هم ډېر متوجه ده چې دلته تاجکستان د شمال ولایتونو ته لنډه د خپل د هغه نه لاره پریږدي اول ته دغه مسافه تقریبا 15 کیلومتره راځي پاکستان دپاره د دې هېڅ ترانزیت موږ ته نه راځي نه کوم سټېشن دغلته جوړېدی شي نه موږ څوک په کار ګمارلی شو نه هېڅ نشي کېدی اما زموږ مطلب دغه نه ده چې پاکستان به هلته لار کې ریل باکي زموږ مطلب دا ده چې د بدخشان نه د دغو سیمو نه د دې درې دننه چین ته لار وکاږو خو هغلته چین یو شمېر تفیشونه لري دا لاره به ډېر زر هغه نشي خو کې دا تفیشونه رفع شي او مطمئن شي داسې یو مشکلات هلته شته ده اما د حل لاره دا هم ده یو شمېر دغه
حل په لارو باندې خبرې کوو په هانسب دی هل په لارو باندې ورسته خبرې کوو اوس یو اوریدونکو لارو ګورو چې دوی لکم زینه خبرې کوي او پښتنه اچ ده مهرباني وکړئ د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی د آزادۍ رادیو
محترم تاسو سلام تخنیکی همکار ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان مظلوم ولس ته سلام
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کوي او بیا څه ویل لري
افغانم د رنګرار نه
افغان صاحب خرخ لاست خبرونه ته مهرباني وکي په موضوع خو خبري است
خوشاله او ته محترم دا ورته پاکستان دا مې وی وخت ده اوس وای چې د لارې خوشی کوي چې د دې توانونه کیږي او ولته خپل وادوال په تنکړه ده دولت وای چې تاسو لارې خوشی کوي چې موږ افغانستان ته اوس هغه خپل منځو کې اوس پاتې دي لاره خوشی کې چې زمنګ دا تاوانونه کیږي او ډیر مشکلات سره موږ مخ د هغه ځوانان ټول تجارانه ټول جاري موږ ګورو کنه او زمنګ افغانان چې دي جلا تجارانه عام خلک هیڅ پروا یې نه دی ویاتیم په جړه مختده نو موږ ولا کې هیڅ پروايي زمنګ چې پریمانه ده پوه شي کده وړو دا غوړی نه موږ بیغمه په خوده چې دا لاره اوس بند وي ایو بو جوړه به یو یو د افغانستان یو افغان پوجا په شل زره ډیر زره افغانۍ به غلسله خدا شکر وباسو دا په افغانۍ نظام نه چې موږ ته بل پلو لارې پرسته دي لور چې موږ ته بل پلو راځي نو زه غواړم چې ته طالبانو باندې غکوما چې دا لارې د سي بندي موږ هیڅ څه کې نه وینم موږ ته د دې هیڅ میوه په کار نه دی د دې هیڅ موږ ته ترکاری په کار نه دی دا هغه کله میوه شي دا هغه کله میوه وخت شي ترکاری وخت شي به موږ باندې پوه شي موږ ته چې لارې خوشې کړې چې زمونږ چې کله دغه شي انارم خرابېږي هر شی سودا مودم خرابېږي نو موږ چې دی اعتماد دي په اتیم په جړه مختلف محترمه نو زما دغه نظر دی چې خدای وکړي چې بېخي لارې خلاصې نه زمونږ پاکستان نه هیڅ ښه خاطره نه لرو محترمه
مې ډېره زیاته مننه له تاسو نه افغان سه پښتنه لري کنه
بس نور څه ولا غواړم خوشاله
اوسه ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام سره تماس نیسئ د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی زه احمد تکل د خبرونې کوربه يم او زمونږ میلما انصاری صاحب یو ځل بیا را سره وصل شوی دی انصاری صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریده او دوی دا یادونه کوي چې لکه زمونږ هغه بل اوریدونکو اتل صاحب چې یادونه کوله چې دوی وایي مونږ غواړو چې دا لاره تړلې پاتې وي ځکه دوی وایي چې د افغانستان په ګټه هیڅ نه ده نو فکر کوي چې افغانستان په رښتیا سره هم دې لارې ته هیڅ ضرورت نه لري او که دا اقدام یوازې د دې لپاره د لارې په بندېدو باندې د ټینګار علت دا دی چې مثلا د دې لپاره دا کار کوي چې وکولای شي پاکستان په یو ډول سره تر فشار لاندې ونیسي چې پراتلونکو کې بیا لاره بند نه کړي. بلې انصاری صاحب، ها فکر کوم چې انصاری صاحب سره زموږ اړیکه بیا پرې شوې ده، خو همدا سوال دودیال صاحب نه کوو. دودیال صاحب، زموږ له میلما سره ارتباط قطع کیږي، ورسره قط وصل کیږو، نو وبخښئ ستاسو کار نن لږ زیات دی د نورو ورځو په توپیر. مهرباني د سوال ته ځواب وایه ستاسو.
دا خو یو خدای زمونږه ماتري مسائل ویلې کنه په مجموع کې، یو د جانب ترانزیت، بل د دوار خيزي تجارت، او دریم د ولسمو ترمن د عنعنوي اړیکې او ذاتي. زمونږه اوریدونکو فقط د دوار خيز تجارت یاد کړي، چون د محل وسیدین کې دي او د سر سرکار د ورته مهمه ده چې خپل موسمي تولیدات او تصادر کې لار ورته بند نشي، چې لکه دا دومره کلونو کې چې دا بزایه کېدل او راسته بشول، او بل اخر دی او خواته هم د تجارت دی غویم دا کوشش کی چې لار بند نشي، د غوی محصولات هم باندې شي با وجود دې چې په دغه ډول دوارکی د تجارت کې مونږ د کسر سره مخامخ وو، اما د دوارو خو او خلک دا ته خاطر لري چې دا بند نشي. دا خو دې لوی غوښتنه نه و، دا دې لوی غوښتنه و. اوس دا د رښتیا هم د تیر دوه میاشتو کې چې مونږ د محصولاتو اندازه زیاته مونږ پروسس کولای نه شو، ذخیره کولای نه شو، نه مڼې، نه انګور، نه انار، نه شلی، دا یو هم هغه د ځای شولې. اوس نو دا زموږ محصولات ختم شوي دي، دغه خوانه کیله راځي، کینو راځي، مالټې راځي، او دا راځي کنه. نو اوس نو د خلکو غوسه په ځای ده، دا یوازې سګنۍ غوسه نه ده،
یعنی دا د یوې فشار، دا د یوې فشار د وسیلې په توګه کار ورکولای شي چې د پاکستان محصولات هلته خراب شي، لکه څنګه چې د افغانستان محصولات خراب شول.
اوغوی بیا سه امکانات لري، د اوغوی تجار بیمه هم لري، هلته د پروسس امکانات هم شته ده، تازه محصولات یو اندازې پروسس کوي، کولی شي اچار و مربا داسې جوړي، او بل دا ده چې هغوی خلیج ته هم خو شاید د افغانستان په اندازه ورته ډېر اقتصادي نه وي، اما هغوی بیا هم په تجارت کې تر موږ نه هغوی ښه دي، امتیاز ډېر لري، امکانات وغ لري، چې متضرر کېږو مونږ ډېر متضرر کېږو.
کور مو ودان. انصاري صاحب راسره وصل دی. انصاري صاحب، د دې اورېدونکو د دواړو اورېدونکو غوښتنه دا وه چې افغانستان دی له پاکستان سره د ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي د افغانستان د میوو او د محصولاتو وخت تیر شو، اوس د پاکستان ورده مې کوي چې افغانستان په پاکستان باندې فشار راوړي، دا ګټه کوي؟ انصاري صاحب، مونږ تاسو اورو، مهرباني وکړئ سوال مو واورئ. ښه، دوی سره خو دا اړیکه نشو، فکر کوم چې په اړیکه کې ډیره زیاته ستونزه ده او کېدای شي چې دا مسله زر بیا حل نشي، ولی په هر صورت لنیکه مرغه پوهان صاحب دودیال را سره دی. دودیال صاحب، تاسو خو مهرباني وکړئ هم غو خپلو سپارښتنو ته چې څه باید وشي، چې دا مسله څنګه حل شي، د دې لپاره چې هغه درې یادونې چې تاسو کوئ هغه هم په ځای پاتې وي، افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فشار وسیلې هم وی د افغانستان له لوري، او د دې ترڅنګ د دوار د ډوران کرخي پوګدو کې د پروتو قومونو ترمنځ دغه اړیکې هم خراب نشي، د حل لار څه ده؟
دا مهمه خبره ده. ډیر په دې باندې ټینګار کول چې تا بندرونه او دالار دي قطعي بند شي، دا د ولسمو په تاوان ده، ځکه چې دوی غیر د تجارت نه نورې اړیکې هم لري، او دا په ډېرو سختو حالاتو کې هم خلک تلل و راتلل په مختلفو لارو، دوی خپل عنعنوي لارې پېژني، اما ورته ډېره سخته تمامېږي دغه ده. خو خاصتا د تجارت او زموږ د تولیداتو په هکله باید ووایو، موږ هم باید یو څه ملا وتړو. موږ باید د خپلو باغدارانو لپاره اتحادیه جوړې کړو، د باغدارانو اتحادیه د دوی لپاره باید موږ بیمه رامنځته کړو چې دوی خپل تولید نه مخ وانړوي. بل دا ده چې پروسس ته موږ ملا وتړو، زموږ ډېر محصولات چې پروسس کېدلی شي، دا ډېر عنعنوي طریقې د پروسس ده. مثلا تاسو ووایم دا 45 کاله مخکې به رومي بانجان وچېدلی، دا په جلال آباد کې، په قندار کې، په کابل او په مزار کې به بازارونه وچ رومي بانجان به خرڅېدلی، هغه به بیا میچل کول، تر دغه ګټه او خوند او مزه به ډېره زیاته وه. حتی پیاز، تور بانجان، خټکي، ټول وچیدل هغه طریقه کې اوس نشته د اوس مدرن طریقه راغلي دا ټول محصولات موږ په بهتري شکل سره
تاسو مخکې دودیل صاحب مخکې مو یادونه وکړه د پیازو مسله چې د افغانستان د پیاز د حاصلاتو وخت چینو صادریږي پاکستان ته او بیا له هغه ځای نه بیرته په بل سیزن کې یا په بل موسم کې بیرته افغانستان ته راځي. نه د افغانستان خپل پیاز پاکستان په خپل امکاناتو په افغانستان بیرته خرڅوي. د دې لپاره اوس کې یو سردخانه ویدلته مثلا خو ته کولای شي چې وې ساتي
ام دا خبر می د سرخانی می نه واز د پیازو پاکل د غازر او د شرهمو د ټولو پاکل می اوس متاسو تعرض کوله یو می د پروسس خبر وکړه نو پروسس صحیح ده چې څه ټکنالوژي او مهارت ته ضرورت دی خو بل اخر په یاد موږ دا پیدا کو چې د دې پر تدبیر ونی شو لکه دا شتیرو شلو کلونو کې بدیلو لارو ته زحمه خوري وشولي بیره بیره هوایی میدانونو کارګو موای تام جوړ کړل پروسس هم دومره ده یو څه سرمایه بغوړی مهارت بغوړی اما د دائم د پاره موږ مشکل پیدا سرطخانی یو چو ولایتونو که میدان وردک و پدید که چما پخپل لیدیلی لغمان که پیری که اساسی سرطخانی جوری شده و خلکو سکت اخیستله خو اگر پا مگه خالت ام دسی جای پی جای پاتی شده بیای وزارت زراعت چه اگو یو مستقل ریاست توضیف کرده اگو کتن دا موضوع ترکیب نکرده سرطخانه بلا لاره ده یو بلا لار چه منگه ترین غافل یاسو در ریل چه رازی یا در کارگو خارجی تجارتی مالونه چه روی در بیرت تشی زیگلیتر دیده و در در دولت دیت متوجه سی چه دا ایران تا هم بیرت تشی زی او دا آقا بل چه دا حیرتان نتیری شمال یا گاوندیان و تاو بیا آقا دی چین ریل هم چه پتون را وقفو که بس رازی پخاخو زما چه اگه پاسته که هم یو زده اکید در طول دیده در دبی بلد در تشیزی دیدین هم در غوی بگرده در هم زمان بگرده در در هم امکان نشتره
در سنگه که دیشی در دیبانده لگ نور شرح هم ورکی لطفاً پوهان صاحب چی در سنگه که دیشی باید در افغانستان و سنی واکمن در منزنه اسیا له هیوادونو سره و چین سره خبری و که ورته وایی چی زمان محصولات در واخلی پا دغه وقت که پا دغم را روپیو
دغه هر واگون د دوی چې هلته ډکیږي مبدا بندر کې دې مقصد تر بندر پورې دا هر واگون د حجم د لحاظه او د شامل و اقرامو د لحاظه پلان کې شامل وي هلته کله چې دا ریل هغه هلته توقف کوي مبدا بندر کې څو واگونونه دي کوم کې کوم اجناس دي څومره اندازه پورې چېرته انتقالېږي موږ د دې خانه پلان نه لرو که موږ هغوی سره پلان جوړ کړو بل مقابل او ته وایي چې ستا په دغه تاریخ باندې دا راځي دغومره واگونونه دي دغومره جنس ستا اخلو ولې په همدغه ځي کې به زموږ دغومره جنس پلانه شي موجود وي چې بلته دا کې زموږ د خانه پلان نشته ده موږ منتظر یو چې هغه راشي تخلیه شي بېرته لاړشي غافل یاست
دا خو به دې او بخې د ترانزیت پیسې هم لوړوي
دا خو دا خو ګټه هم درو کړه دا خو ترانزیت خو به دغه وشو په موږ باندې حساب شو ځکه چې مال موږ تر هغه وارد شو کنه او د بیرته د لیکلو هم یو سهمیه باید موږ پرې کړو خو بیا دغه مرز موږ ګټه ده زموږ محصول چې دا میوه ده دا په خارج کې ډېر شهرت لري دا ورکو اوس دغه پلان برخه دا دولت پورې اړه لري اما دغه تجارت چې اوس روان ده او مشکل حل کوي دا تجار دا نه وخت کړی ده تجار د دغه لارو نه استفاده کوي موږ دغه دولت چې تدابیر په مجموع کې نه دي او بل خبره دا ده چې دغه د ترانزیت مسله هم موږ د دې لپاره دلته قراردادونه دي نړیوال وګوري دا نشي کېدلی دلته دغه یو هغه تاسو هم ال ټي سي دي دا د خاصې پرمختیایي هیوادونو او کم پرمختللو هیوادو لپاره لیز ډیولپمنټ کانتریز د دې په نافه باندې یو کتاب یو نړیوال سازمان هغوی پرېکړه وکړله چې موږ ته امتیازات شته ده خو په دې شرط چې موږ د هم د ډبلیو ټي او امتیازاتو له سهولتونو استفاده وکړو
د تجارت د نړیوال سازمان
او د تجارت نړیوال سازمان ورلد ټریډ اورګانایزیشن دا او دا بلغه ټي آی آر چې دا هغه موږ ته دینه چې غوکو د دې لپاره نو افغانستان په دغه منطقوي سازمانو کې غړی ده
مننه
چې هغه
دودیل صاحب او بخیر چې د خبرونه دقیقې ډېرې کمې پاتې دي لطفا دا هم راته وایاست چې په ترانزیتی پر راتلونکو ترانزیتی موافقه کې کچیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیکیږي یعنی د اوسنۍ موافقه باطلیږي او په نوې موافقه باندې صلاح کوي دواړه هیوادونه کوم مطالب باید ور زیات شي
تر ټولو نه مخکې مونږ باید لا بیګری وکړو. دا شویلش کې نسل ته څوک سره کینو ډیر جرار او ډیر تکړه خلک انتخاب کړو چې هغوی په تجارت او په اقتصاد باندې پوه شي. د خپل افغانستان دغه د تجارت عنعنوي سابقه هم ورته معلومه وي او دا زموږ تولیدات او موسمونه دا ټول ورته معلوموي. دوی به اوله دا خبره کوي چې د کراچۍ او فورس قاسم نه به زموږ د تجارو مال فورا بید موانی اونه، البته د قانون سره سم به ترخیص کیږي چې هلته وخت پکېر نشي او خپل ارزش له لاسه ورنکړي او دا اضافي مذاکلمې دیني. دوهمه خبر بیا هم په دې تاکید کې و، د خپلو لارو په خاطر او د هر نوع جعل د مخنیوي په خاطر اضافه بار ته مونږ اجازه ورنکړو. خیر د پروا نه کی، مونږ به د هغوی وسایل پرېږدو چې راځي تر همدیزې پورې. بندرو کې به نه بدلوو وسایل نخلیه، نه به یې تخلیه کړو، اما اضافه بار اجازه نشته. د قانوني بندري اصول کوم چې دي د ګمرک، هغه به پرې باندې تطبیق کیږي. دا به په کلکه ترې غواړو او مونږ هم حاضر یو چې دا ورسره تطبیق کړو. بل دا ده
یوازې یوې دقیقې نه هم کم وخت لري چې خبرې مو تر پایه
بله خبره دغه دی واګې د بندر ده. دا که چېرې ورسره ومنل شي انشاءالله زموږ تاسې مشکلات حل شي. تشکر، وخت کم و، وخت ډېر کم.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیالو چې د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوس خبرې کولې. البته له دې مخکې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري هم په خبرونه کې راسره و. د دوی سره په اړیکو کې یو څه لانجې وې. دوی په افغانستان کې اوسي او په اړیکه کې یو څه لانجې راغلي، نو په دې خاطر له تاسو بخښنه غواړو چې یو څه په ټیټ کیفیت باندې د دوی خبرې تاسو ته وړاندې شولې. زه احمد تکل اجازه غواړم د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو، هندار مختمنی سچ زبا که بلخی، هندار مختمنی سچ زبا که بلخی، راستا زرین خالنا بنا من پی کراتی، شاباز دپر مخوارا و زلپانی دا مشبو. کچری د بلچاس وی زبون در خپل سر تیرسم، کچری د بلچاس وی زبون در خپل سر تیرسم، خطا نو زناز کی بی وفا دی د بلزی، خطا نو زناز کی بی وفا دی د بلزی، داستا زرین خالنا بل من کی تراتی، شاباز دی پر مخوارا سلطانی کا خوشبو. سپورته قدم زکی داست نشایسته ای چی نظر نسی نازکی داست نشایسته ای چی نظر نسی نازکی کم کیه ناوکی بلندان کمر می کم کیه ناوکی بلندان کمر می داستا زرین خانونه بلا من کی کراتی کم